اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي، او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشي شي، د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو، خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه، او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده، او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یو خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د ورستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سباندې 6.1 میلیونه ډالر ځانګړي کړي، او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قول راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمیر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلر ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر بوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حمله شنډ کړي او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا له رابر سره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماړی او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې دې لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پایل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې آزمویلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسیه د دې توغندوی په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواشي. د روسیې دفاع وزارت ویلې چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپلې سپوږمکۍ د ځانګړیو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالاتونو پرون د جولای په 28مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځنده وسلو د ازمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي سو وکولای شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. اساسي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی بي ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشی کېدو له عمله ځنډېدلې. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ، د چا غلامي؟ د یوې استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو له دې خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اووه میاشتو کې مریخ ته ورسی شي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته هم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څیړو.
اول مینست شهید سوایم درې ماشومان دغه 15 کال کې زه خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپرلپسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډیر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونایمی آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي، او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي، او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربان موافقه کړې وای، نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړي او هغوی پردي غلامان بللی دي. حمدالله محب پر طالبانو غږ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو او د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو توندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین ضیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړه. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمی گئی طول باندې شرم دے چې دل تک پر پلو نو رانه وای دل تا افغان اولاد وژنی راشی په عزت سره په خپل کور کې اوسی گئی اولادونو دل تر اوري چې افغانیت سکی خپل تاریخ سکی.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لاري نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړیزې پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه وویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بنده آزاد شوي طالبان بېرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې هم دا ده سراسې دې سولې
او نور د دې جنگ او جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې لتیرې څومو د نرمخت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي دغه ډلې پر وړاندې سخت او توند څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توند څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځای پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونه ټول داسې د صلح په ژبه باندې نه کیږي. داسې فکر کیږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د صلح بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی وایي د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 دا ساجر رډو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتنیم بجو مخکې ساجر رډو تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل ولو که چیرته تاسو په دې موضوعاتو اسمس را واستوي بهتره بوي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا دا مهمه ده چې پندیان خوشی شي، دا مهمه ده چې اوربند شي او کدا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که اسمس را واستوي اسمسونه به مول ولو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانه چې له ریاست خبرېږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبله زیاتوي. دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیز کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللی او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. د انجلۍ وایي تیره اونۍ وروسته له هغې دوه وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې له خوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړې ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې انجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قبله ویلي چې د دوو تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د انجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شو بریدګرو کې خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د خبرونې په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. دا نوې شمیرې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شوې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغۍ په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګېدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد لاحمد تکلاور.
په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1 میلیون ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3 میلیون څخه 4 میلیونو ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه. خوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تېره یو شمېر والیان سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبه د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لانجمنه مسله دا ده چې پر روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر براک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو، وویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته له سورلۍ پرته ماشین واستوه. تمه ده چې 8 میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سرې سیارې پر غولي کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجرړو د یو شمېر اوریدونکو ته څرګندونه وروسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو ل پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوڅاخبرو سره دې نه ځي. نو بدیله لار کمه ده محترم صاحبانو تاسو ته دا سوال کوم یو بدیل لار تاسو ډیر سره خوې دا سره وښه چې دا بدیل لار مو زیات سړی ده بار دي افغانان دل تخپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا شمالني چې محترم چې تاسو ته د افغانانو مرګ او غرڅېده کوم ارزښت نه لري خپل توکي په تاسو دا ارزښت لري ډیر دا څو خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي چې نه خلک دیخه پر سر راغلي دي دیخه اخر درجه ته بار صبر او سلا د خلکو ختمه ده طالبان تاسو دی خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ماغه را مختکی وکړو تاسو را مختکی پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کومه صبر کوي تر کومه بال سلا کوي ستاره احمد هم به راځي
زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان تر ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه د افغانستان ټول ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي نه د غنم مرسته غریب ته رسیږي نه د مواد مرسته رسیږي نه لوبیا رسیږي نه چای نه غنم نه وړو دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده په خدای مې د قسمی چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري ګاډي لري غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې اسکر پرېګي دي ولکه د نن سیمه سب یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
شین مریخ ته یو روفر ماشين ولېشه چې هلته د دې سری سیارې د خاوري چیرنه وکړي حکومتي رسنیو وویل تیان وین یو یا د آسمانی حقیقت موندونکی د لانگ مارچ 15 تخوندی په مرسته د چین د جنوبی ولایت هانان لیو ټاپو څخه چې هلته د وین چانگ فضایی مرکز دی و توغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 6مه متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولېشه. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستان یو ماشین ولېشه خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اور یې واخیست. په روسیو لسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو او تیر کال چانګی څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنگتن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحد ایالتونو د مریخ پر خاوره له 1968 اویم کال را په دې خوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سوله ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلام یار له نادلیل کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید شر تر شر پیل شي. عبدالرحمن لکابل لیکي طالبان که اوس اوربند نکوي دا دا معنی لري چې طالبان سول نکوي چل کوي. حسینه احساس لکندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا سیاسي شي. محمود له هلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اله شوه څه ګټه یې وکړه جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفي له کندهار لیکي اشرف غنی که پرشتیا سوله غوړی بندیان دی آزاد کړي. حمیده غنم رنگه له غزنی لیکي طالبان باید پوشي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر ایستلو. نظری له ازری لیکي طالبان دی د حمد الله محب له خبرو درس واخلي او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سول هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني. او عبید الله پر استبل اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته به یو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د صابل امنیتی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرشوب له اړولې ده. د صابل د امنیت قمانداني ویاند وایي چې تر 2 زیات تلفات طالبانو ته وشته دي او البته د مرشوب له دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد مبارزه په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې اسمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیه د دې توغندوی په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواښي. د ساجر رډو په روان خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسل کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واوري چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیشي یا بیا یې کوم کورس ته استوي نه یې ساري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو د نیمه نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط.
نیما نړی
خسر به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاري توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاري زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیر ته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزې
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هواري شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري، او لبلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت و. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، مرستې اضافه نشته، دا شپږ زره دي. خاون مې نشته، شهید شوی یم، درې ماشومان لرم. ښه ده، نو خپل مشکلاتو مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم، ډېر مشکلات راباندې راغی. اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم سې خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې، د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپله اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم مې چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضروریت مې پیرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کورس دا درسونه دا هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه دا نو دا خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس نو مشر زوی مې هغه دا پنځلس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړې کې نور هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسه ای که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت نه بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله بیا هغې پوه شي، د مور او پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په